تاسو له اس بي اس پختو سره یاست.
اس بي اس A world of difference. You're with اس بي اس پښتو on mobile, online and on radio.
تاسو له اس بي اس پختو سره یاست په موبایل، آنلاین او په رادیو کې.
سلامونه، ستړي مشي. نن سه شنبه د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 8 نیټه ده چې د 1404 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې له 15 نیټې سره برابرېږي. زه سمیا شفیقی یم او تاسو د اس بي اس پښتو څخه د نن خبرونې ته غوږی یاستئ. مخکې له دې چې د نن ورځې د خبرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د آسترالیا هغو ټولو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خپرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس بي اس پښتو د امریکا خلکو پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همداراز د ابوریجنال او د تورستنګي د جزایرو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خپرونه اورئ. د نن ورځې په خپرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه راپورونه او مرکې لرو. په دې هیله چې د خپرونې د پای را سره پاتې شئ. په نننۍ خپرونه کې موږ یوه ځانګړې مرکه لرو چې د افغانستان د جمهوریت د سولې پلاوي له مشر او د ملي امنیت له پخواني رئیس محمد معصوم ستانکزي سره ترسره شوې. په خپرونه کې به یې په ګډه سره واورو. د نن په خپرونه کې یو راپور لرو چې د پاسپورټ کې د بومي آسترالیانو د ونډې هویت او کلتور په هکله معلومات راکوي، او د اکتوبر 9 د پوسټ نړیوالې ورځې په دوه کلمنسل کیږي. په افغانستان کې د پوسټي خدماتو په تړاو زما همکار رحیم الدین اوریاخیل له افغانستان څخه یو راپور را لګلی چې په خبرونه کې به یې واورو. د دې ترڅنګ له اسلام ګل افریدي څخه به په پاکستان کې د وروستیو پیښو په اړه واورو. خو تر هر څه مخکې ستاسو پام د نن ورځې مهمې خبرونو ته راوړم. تر هر څه مخکې د خبرونو د سر ټکی. په مصر کې د غزې د اوربان په اړه خبرې اترې پیل شوې. د فرانسې لومړي وزیر سباستین لیکورنو د یوې میاشتې لنډې دندې ترسره کولو سره استعفا وړاندې کړه. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا افغانستان کې د جرمونو د څیړنې پریکړه لیک تصویب کړ. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. په فرانسه کې هی او چپ پلوه ګوندونه له ولسمشر امانویل میکرون غواړي چې نوی پارلماني ټاکنې اعلان کړي. سباستین لیکورنو یوازې څو ساعته وروسته له دې چې د خپلې کابینې نوملړی اعلان کړ، پله استعفا وړاندې کړه. دغه اداره چې د معاصرې فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لنډمهاله بلل کیږي، د دغه هیواد سیاسي کړکېچې نور هم ژور کړ. د فرانسې اساسي قانون میکرون ته اجازه ورکوي چې که وغواړي لیکورنو بیا د صدر اعظم په توګه وګماري. د هیلوري سیاستوال اریکس یوتی وای فرانسا د واکمن نظام د کړکیچ پر درشل ولاړه ده.
La France est abîmée, la
France is damaged, France is humiliated, France is ridiculed in the eyes of the whole world. The French are worried about this situation. Our economy is suffering and the purchasing power of the French is suffering the consequences. There are no more decisions being taken, so it is necessary when there is a crisis, the only solution is go to the polls.
د آسترالیا مشرانو د حماس د اکتوبر په 8 شویو بریدونو له دوه کلنۍ یادونې سره توند غبرګون ښودلی دی. د یادونې وړ ده چې دې بریدونو کې 1200 اسرایلي وګړي ووژل شول او 250 کسان یرغمل شول. په داسې حال کې چې د اوربان خبرې اترې لا هم روانې دي. صدر اعظم انتونی البنیزی دا د نړۍ د یهودو لپاره د درد او ویرې ورځ په توګه یادوي، او وی ویل چې دا ورځ باید په یاد وساتل شي څو د زغمل شویو کړاوونو درناوی وشي.
It will be a somber day for Jewish Australians, but for Jewish people everywhere, but for people as well who just regard human rights and decent human behavior. You know, people were massacred who were attending, young people attending a music festival. And, you know, terrorism needs to be opposed every time, unequivocally called out. That's what my government will continue to do.
The opposition مشر سوزن لی وویل چې برید نړۍ بدل کړه، او دای په اسری تاریخ کې یو ډیر وحشتناک ترهګریز برید وباله. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د طرح پر بنسټ په مصر کې د غزې لپاره خبرې روانې دي. د تل ابیب په لارو کوڅو کې د اسرایل وګړي وایي هیله لري داسې هوکړه وشي چې یرغمل شوي کسان خوشي شي او د غزې جګړه هم پای ته ورسیږي. امریکایي چارواکي هیله څرګندوي چې دغه خبرې له دې سره چې د ټرمپ د طرحې له مخې د فلسطین د وسلوالې ډلې بې وسلې کول او ځینې نور لانجمن شرطونه هم پکې شامل دي، د غزې جګړه ودروي او یرغمل نیول شویو د خوشي کېدو لپاره یوه لاره برابره کړي. په تل ابیب کې هیلدا وایسټال وایي، زه یوازې دا غواړم چې جګړه پای ته ورسیږي.
It's really was exhausted. We are in an emotional roller coaster. I really hope that all the leaders will make a push and this war will end. I think it's the best thing for all civilians, and I think we are ready to get this done.
یو فلسطینی پلار حمزه دګموش د غزې په خار باندې د اسرایلو په برید کې خپل کورنۍ دوه وشغړي له لاسه ورکړل. هغه وایي،
لما سمعنا هدنه فرحنا جدا.
When we heard about a possible truce, we were so happy. Thank God, we now have hope to return to Gaza despite 2 years of siege, 2 years of pain, and the loss of my family, my children, my mother, my father, and my brothers.
ونشوف الشهداء تعاوننا ان شاء الله.
سپینماني د ولسمشر ډونالد ټرمپ د متحده ایالاتو بلابلو خارونو ته د فوجیانو د لیګلو د پریکړې پلوي کوي او دوی وايي دا پریکړه د خارونو د امنیت د ټینګولو په مخه تر سره شوی.
With all due respect to that judge, I think her opinion is untethered in reality and in the law. The president is using his authority as commander-in-chief, U.S. Code 12406, which clearly states that the president has the right to call up the National Guard in cases where he deems it's appropriate.
د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی ویلی دی چې پر روسی زربناو روسی بریدونه یوازې د اوکراین د ننه جوړو وسلو په وسیله شوی دی. هغه په کیف کې د هالند له صدر اعظم دیک سوخوف سره په خبرو کې وویل چې اوکراین د خپلې ځوابي جګړې په لړ کې یوازې په ډرونونو نه بلکې په لوړه کچه کورني جوړو توغندیو هم تکیه کوي. زلنسکی زیاته کړه چې د هنګری د مخالفتونو برسره اوکراین د اروپایي اتحادیې د غړیتوب هیله مند.
Ukraine will be in the European Union with or without Orbán, because this is the choice of the people of Ukraine. I am sure that Hungary's people support Ukraine in any case.
Підтримують Україну в будь-якому випадку. Я в цьому впевнений.
د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا افغانستان کې د جرمونو د څېړنې پریکړې لیک تصویب کړ. دا پریکړلیک د رایو له مخالفت پرته ومنل شو. په دې پریکړلیک کې به د جنګي جرمونو، بشریت ضد جرمونو او د بشري حقوقو د نورو جدي سرغړونو په تړاو شواهد راټول او مسول کسان به په ګوته کړي او هغه قضیه به وڅېړي چې په داخل او نړیوالو محکمو کې د تعقیب وړ وي. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې آسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 24 درجه سانتی ګرید، ملبورن کې آسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 40 درجه سانتی ګرید، پرت کې آسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 21 درجه سانتی ګرید، په اډلید کې آسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 19، هوبارت کې آسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 18، کانبرا کې آسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 19، په نیوکاسل ښار کې د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 26، په برزبن کې لمر د تودوخې لوړه درجه 22، په داروین کې ډیرای لمر د تودوخې لوړه درجه 35، او له استرالیا څخه بهر په کابل کې ډیرای لمر د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټای 9 درجه سانتی ګرید، په خبر کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټای 19 درجه سانتی ګرید. دا هم د استرالیایي ډالرو په وړاندې د نورو اسعارو بیې. د استرالیا یو ډالر 6.5 امریکایي سنټا، یو استرالیایي ډالر 5.5 یورو سنټا او 9.5 برتانوي پنسا. د استرالیا یو ډالر 8.5 هندۍ کلداري او 1.6 پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا یو ډالر د متحده عربي اماراتو له 2.4 درهمو سره برابرېږي او د استرالیا یو ډالر 4.4 افغانۍ کېږي. خبرونه هم دومره وو. له ملتیا مو مننه کوم. درانه اوریدونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست تاسو اس بي اس پښتو خبرونه ته غوږی یاستئ. د بګرام هوایي د بیرته نیولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو پوښتنې راپورته کړې دي. موږ د همدغې موضوع په اړه له د افغانستان د جمهوریت د سولې پلاوي له مشر او د ملي امنیت پخوانی رئیس محمد معصوم ستانکزي سره مرکه کړې ده. راځئ مرکه په ګډه سره واورو. خغلی ستانکزی ډیره مننه چې د اس بي اس پښتو سره خبرې کوي. په پیل کې کوم مهرباني وکړی ووایي چې د ډونالډ ټرمپ د بګرام د بیانولو ادعا پر کومو شواهدو او څه ډول سیاسي منطق ولاړه ده او عملی امکان یې تاسو څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. اول خو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دوهمه خبره دا ده چې د سوال په جواب کې خپلان ته توګه خدمت وایم چې د بګرام مسله متاسفانه بیا لکه افغانستان چې په تیرو څو لسیزو کې د سړې جګړې یو قرباني و او بل اخر د افغانستان د جګړې ډګر د سترو قدرتو او د منطقې د هیوادو یو د جګړې ډګر په باندې بدل سو. اوس بیا تقریبا ما ورخم یو حالت بیرته شکل نیولای دی او دا اصلي خبره په کلاس د بګرام په باره کې د امریکا ولسمشر خبرې کوي. خبره دا وی چې دا د بګرام هوایي ډګر ولې دوی کې الته خوشی کړه او په عین زمان کې بیا اشاره دی ته کې چې دا له چین په دومره فاصله کې واقع ده او په ښکاره توګه دا د بلې نوې ناندرۍ د پایل لپاره یو بیلګه ښیي. نو اساسي خبره په دې کې ده چې دا یو ساده موضوع هم نه ده چې فقط په یو اعلان باندې دا مسله یا حل سی یا مشکل حل سی. یعنی د افغانستان خلک په هیڅ وجه نه غواړي چې افغانستان بیرته د پردیو د جګړې یو ډګر سی او دا د اوسنۍ وضعیت په پام کې نیولو سره دا یو عمیق فکر عمیق یو هغه ته ګوري چې د افغانستان ملي ګټې په دې کې څه دي. دا تنها د طالبانو په خواخه هم نه کیږي او دا تنها د امریکا په یو تصمیم باندې چې اعلان وکړي چې موږ دا جبرته نیسو. نو ولې اول خو سې کولې دومره زیات بحران پکې رامنځته سو؟ خو معنا دا ده چې دوی څلور کاله مخکې هم په دې مسله باید پوهېدلی چې مثلا په افغانستان ستراتیژیک موقعیت څومره اهمیت لري، ولې یو نظام ړنګ سو، ولې دومره یو لوی بحران افغانستان ته راغی، ولې دا نه پرېښودل چې مثلا د افغانستان هغه مذاکرات چې پیل شوي وو هغه خپلې ژمنې سره کړې وې چې باید تر څو چې د دواړو خواوو تر مابین یو توافق ته ونه رسیږي دوی باید شرایطو ته تغییر ورنه کړي. په د قرارداد د دوحې په قرارداد کې هم دوی دا ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې هغه څلور شرطونه چې تر څو عملي نه سي تر هغو پورې به دوی هغه خپل همکاري ته له افغانستان سره دوام ورکوي. نو د دې عملي کېدل ډېر یو ستونزمن کار دی، اما په هر صورت سره د هر ستونزې د هوارۍ لپاره یو منطق باید وجود ولري او هغه منطق دا ده چې طبعا په ډېرو هېوادو کې مثلا د امریکای حدې وجود لري، مثلا له قطر نه نیولې تر ډېرو د منطقو هېوادو کې او د نړۍ په ډېرو برخو کې دا وجود لري. دا باید په دې باندې باید فکر وسي چې آیا د دوی موجودیت په افغانستان ته ثبات راولي او که د دوی موجودیت په افغانستان بیرته د یو بلې جګړې په ناورین باندې بدلوي. نو دا یو هر اړخیزې ارزونې ته ضرورت لري او دا په دومره ساده توګه هم نه ده. او زه فکر کوم چې مخکې له وخته ده چې تنها په دغه یو اعلان باندې به دا مسله حل سي او تاسو هغه وینئ چې څومره توندې ناندرۍ په دې برخه کې سره روانې دي. اما په دې بین المللي قوانینو په اساس باندې کله چې مملکت فکر وکړي چې مثلا د دوی امنیت بهتره تامینېږي له چا سره په ستراتیژیکو روابطو کې، هغه باید یو لوی اجماع په نتیجه کې رامنځته سي. او تاسو که هغه د نیویارک ټایمز مقاله وګورئ ډېره او همچنان هغه د اکانومست په هغه کې ډېر په تفصیل سره د دې خبرې سپیناوی سوی ده چې ولې دا رقم اعلانونه کېږي. دا د ټرمپ یو یو کتاب لیکلی دی چې په غوږ کې سي څنګه ښه معامله سره کېدلی شي سي هغه سخت خبر وکړه بیا اسانه خبره ته به خلک راضي سي. نو مشکل دا یو مشکله خبره ده.
تاسو د 2020 کال څخه مخکې د سولې په خبرو کې پراخه ونډه لرله. آیا د بګرام هوایي اډې موضوع له 2020 کال مخکې د دوهې په خبرو کې راولاړه شوې وه کنه؟ او څه بدلونونه او تعهدات یې وزېږول او هغه مهال ستاسو او نورو لوریو عکس العمل څه و؟
یقینا په 2020 کال کې خو یو بحراني کال په افغانستان کې وروسته له دې نه مثلا په افغانستان کې 2019 کال کې انتخابات وسو، داخل کې هم هغه سیاسي اجماع چې باید لازمه و اجماع په نتیجه کې د یو سیاسي او اجتماعي اجماع په نتیجه کې د سولې خبرې په یو قوت سره پیل سي، متاسفانه هغه په انتخابات او په نتیجه کې هغه اجماع لا پسې اغز ولن تضعیف اسولا او هغه مشکلات خو ده تاسو هم خبرې دوباره بحث و باندې ډیر بحثونه مور باندې سوي دي. او په عین زمون کې د امریکا متحده ایالاتو په وخت کې طالبانو سره کله خبرې صورت کړه د شروع کړه یو لوی تیروتنه دا و چې د افغانستان حکومت په هغو خبرو کې شامل نه سو او یو عمده برخه چې د منازعې وه یو عمده برخه چې د یو مشروع حکومت په توګه هلته موجود وه او د ټولې دنیا په لخوا نه په رسمیت پېژندل سوی و. هغه که ونډه یعنی مستقیما د حقوق د امریکا او د طالبانو په خبره کې مستقیما ونډه نه درلودله او نن به هم د افغانستان خلک هم دنیا هم امریکا هم ټول په دې باندې پښیمانه دي چې ولې دا رقم یو حالت ورسېده. او زه یقین لرم چې طالبان هم ډیر زیات تعداد په دې باندې بر په دې نتیجه رسیدلی وي چې په دې کې یو لویه اشتباه وسوله، یو یعنی یو معقول منطقي لاره د حل امکانی وجود درلودله. او په هغه وخت کې ګوره د 2020 په وخت کال کې کله چې دا بحثونه جریان درلودله او مذاکرات هلته ډیر ګرم سول هغه کې په هغه درشل کې هر ورځ به یو نوی تغییر د سیاست پکې راتللو. په اوله کې بحث دا و چې حداقل درې اډې باید وساتل سي چې د بګرام او په قندار او په شیندن او په دې جایو کې حداقل یو هغه یو قوتونه تر هغو پورې وجود ولري او د یو نوی تعامل او تعهد په اساس باندې چې د افغانستان په داخلي مسایلو کې به مداخله نه کوي. اما د دې لپاره چې د منطقې د تاوتریخوالي نه د افغانستان یو نسبي ثبات سره ورسېږي او په افغانستان کې نورې ډلې د افغانستان له خاورې نه استفاده ونه کړي، دا بحثونه په هغه وخت کې سوي و. کوم په یاد وي په هغه وخت کې هم دا خبرې څو وارې اعلان سولې، په لومړۍ برخه کې دا اعلان سوله چې د امریکا به تر 8000 پوځونه به په افغانستان کې پاتې کیږي، بیا وروسته اعلان سوله چې 5000 څلور سره به راټیټیږي، بل اخر اعلان سوله چې حداقل 2500 هغه پاتې شي چې هغه باندې سفارت د هوایي میدان د ساتنې او په عین زمان کې به د کابل میدان هوایي مسؤلیت د امنیت به تر هغه پورې چې افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړیږي او د ټولو افغانانو توافق په حاصلېږي د کابل د هوایي میدان مسؤلیت به هغه لري. او په دې ترتیب سره به د نړۍ د ډیپلوماټانو لپاره هم یو اطمینان وي چې هغه دوی په مطمئنه توګه رفت و آمد وکړی سي. د دې لپاره چې په افغانستان کې شل کاله بحرانونه سره تیر سوي و نو د هغه لپاره دا د یو اطمینان لپاره بحثونه پې سوي و، ولې داسې موافقې ته سره رسېدلي و. هغه هم تاسې په جریان کې ایسې د هغه کله چې په پخوانۍ دوره کې د ترامپ اداره ختمه سوله نوې اداره راغله، له درې میاشتې یا څلور میاشتې په دې تېرې کړلې چې یو ارزیابي و کې چې باید دوی څه تصمیم ونیسي. او بالاخره د ارزیابي په نتیجه کې په د مارچ په اخر او د اپریل په میاشت کې اعلان وکړ چې بدون له قید و شرط نه افغانستان خپل ټولې قواوې د سپتمبر په میاشت کې له افغانستانه بیاسیسي. دا د بحران او د هغو تعهداتو چې په دوحه کې سوي و د هغو تعهداتو نه سرغړونه او عین سرغړونې د دوحې له تعهداتو نه طالبانو هم وکړلې چې په حساب قدوې هم تعهد کړی و چې یو دایمي اوربند به دای برقراریږي، یو هر اړخیز حکومت به جوړیږي، د ښځو حقوق کې به هغه کوي مراعات کوي، او تاسو به په وار وار اورېدلي چې دا تعهدات دوی اعلان کړل، اما نن هغه ټول تعهدات په سرچپه توګه راغل سوي دي، او بالاخره افغانستان بیرته هغه چې ته رسېدلی داسې هغه دی، او یو مې لسیزه کې چې د ساړه جنګ هغه اوج و، او افغانستان د رقابت او مرکز باندې بدل سوی، نن بل بیا هم همغه خواته متاسفانه اوضاع روانه ده.
مننه. طالبان د امریکا د احتمالي پوځي حضور او د بګرام د محدود کارونې په اړه څه رسمي دریځ لري؟ که هوکړه ممکنه وي د هغوی شرطونه او سرې کرښې به کومې وي؟ ځکه تر اوسه طالبانو ډېر محتاطانه غبرګون ښودلی دی، ستاسو په نظر د دوی رښتینی عکس العمل به څنګه وي؟
دا خو یو موضوع ده چې په دې باندې طالبان هم پوهېږي چې که دا مسله بحران ته لاړ شي د ټولو خواو لپاره یو جنجالي خبره ده. طبعا متاسفانه هر 15 کلو کې په افغانستان کې نظامونه یا رژیمونه سقوط کوي، او د هر سقوط سره بیا یو نوی بحران راځي، او د افغانستان د خلکو په مابین کې بیا هم یو شدید اختلاف او د خلکو په مابین کې بدبینی او کرکه او درشان لاپسې زیاتېږي، د دې لپاره سه بیرونی مداخله پکې زیاتېږي. نو اول موضوع خو دا ده چې د دې د حل لپاره طالبانو باید پخوا دې خبرې ته توجه کړی وای چې هغه سیاستونه چې په نننۍ نړۍ کې هغه د یو مملکت د پیشرفت د تقویه او د دې لپاره چې ټول خلک خپل خلک په حساب په خپل غې کې سره ونیسي، او د حکومت په شاوخوا راټول شي، او ټولو ته هغه خپل حقونه ورکړي، او مخصوصا په توګه چې د تعلیم دروازې هم سره بندې کړلې، هره ورځ یو نوی محدودیتونه هم سره وضع کوي، له دنیا سره تعامل هم په وجود ته ونه رسېدل، نو دا ټول شیانو باندې به حساب یو لوی عظیم فرصتونه چې رامنځته شوي چې افغانستان بیرته یو ثبات سره ورسیږي، او بالاخره افغانستان د یو قوي حکومت او نظام چښتن شي، هغه فرصتونه کرا کرا له لاسه ورکړل، او خلک نن تاسو پوهیږئ چې هم د فقر له لحاظه، هم د تعلیم د درس او د ډیرو اجتماعي ستونزو سره هغه د مخامخ ده، او داسې مثلا دوی به په محتاطانه دریځ هغه کړی ده. خو دا په دې باندې خو حداقل پوهېږي چې مثلا افغانستان نه په هغه موقف کې ده چې په حساب بیا د یو بلې جګړې میدان ته ور داخل شي، او بلې خوانه خو طبعا هر سړی چې په قدرت کې وي کوشش کوي چې د خپل قدرت د ساتلو لپاره هغه لازم احتیاط وکړي، اما دا لازم احتیاط کاش کې د خپلو خلکو سره کولی، نه داسې مثلا دې ته هغه سي صبر وکړي چې ته ودرېږه چې لوی قدرتونه څه کوي، او له کومې خوانه به د دوی د نظام د بقا لپاره هغه کوي، هغه پخوانی نظامونه چې سقوط وکړي ټول د همدغې وابستګۍ په نتیجه کې سوي خواته تکیه کړې وه، او بالاخره نورو خواو یا نور هغه سي هغه تعادل د منطقې سي افغانستان همیشه دي، و د داسې یو جی باندې باید بدل سوی وای چې هلته د ټولو لپاره د یو همکارۍ زمینه برابره سي، نه داسې مثلا یو خوا په غجه کې مطلق هغه ولري حمایت و اختیار ولري، او نور خواه لغه نه احساس د خطر رو کی، نو د دې لپاره دا احتیاط دوی کړی ده په دوی هغه کې. اما په عین زمان کې طبعا د بحث لپاره د دې لپاره چې یو منطقي لاره د حل پیدا شي، زه فکر کوم په وارو باندې په دې مسله باندې خبرې کړې دي چې یوازنۍ لار چې افغانستان یو ثبات رسیږي د یو هر اړخیز د بین الافغاني خبرو د دیالوګ او د بحث لپاره زمینه برابرول دي، دا اولین مسؤلیت د طالبانو ده چې د دې مخالفت ونه کړي، او داسې هم نسي کېدلی چې سړی یو حکومت جوړ کړي او ووایي چې بس دنیا د ما په رسمیت نه پېژني، زه خپل کار کوم. دا دنیا یو له بل سره تعلقات لري، یو له بل سره ارتباطات لري، د یو بل سره ګټې سره شریکي دي، خطرونه دي چې یو بل ته خطرونه پېښولی شي که اطمینان حاصل نه شي. نو د دې ټولو خبرو په نظر کې نیولو سره زه فکر کوم چې هغه شرایط چې طالبان لري احتمال لري چې امریکایانو ته د قبول وړ نه وي، هغه شرایط چې امریکایان لري ممکن هغه د طالبانو لپاره د قبول وړ نه وي. نو خبره په دې کې د اساسي لارې د حل دا ده چې دې مسلې ته په یو منطقي هغه باندې کتل پکار دي، او هغه د یو اساسي تغییر د افغانستان په ساختار یا په حساب د نظام په ساختار کې رامنځته کېدل دي. دا نه څه کېدلی چې مثلا ته پیلوټ دې طالبي او انجینر دې هغه وي، یعنی هر مسلکي برخه کې دې هغه وي، او له بلې خوا نه یوازې د خپل ځان د خلکو په آینه کې وګوري. خلک تر څومره حده پورې خلک دې حتی رسېدلی دي چې انفجار ته سره رسېدلی، که دغه لږ یو هغه راسي او یو بل بحران رامنځته شي نو بیا د نظام ساتل ډېره مشکله خبره ده.
لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره د ټول شموله سیاسي هوکړې امکان څومره ویني، کوم شرطونه باید پوره شي چې خبرې له دې اوسنی بنبست ووځي، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو اړونده او ځینې نورو بنسټیزو حقوقو په تړاو ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې په دې برخه کې خو د افغانستان خلک، د افغانستان اجتماعي او سیاسي شخصیتونه ټول په دې فکر باندې دي چې اول خو افغانستان د دې ډیرو معاملو له لاسه در بطر سوای ده، چې همیشه د افغانستان په باره کې یا د منطقي هیوادونو خبرې کوي او یا هم د نړیوال لوی قدرتونه خبرې کوي، او افغانان په غوږ کې فقط د وسیلې په توګه استعمالیږي. اول د دې لپاره چې موږ له دې حالت راووځو او دا په طالبانو چې اوس په حاکمیت کې داسې دې ته تیار سي چې له خپلو افغانانو سره د یوې جرګې له لارې نه، د یو بحث له لارې نه، د یو خبرو له لارې نه، په دې باندې هوکړه وکړي چې افغانستان باید یو اساسي قانون چښتن سي، افغانستان باید خپل نظام د خلکو د اراده په اساس باندې رامنځته سي، او د دې خبرو په نتیجه کې بالاخره د یو دایمي نظام پر رامنځته کېدو سره سیاغه د یوې ډلې یا د یو چا انحصار نه وي، بلکې هلته اساسي قانون د خلکو حقوق ته هغه کې تضمین کړي، لکه د ښځو حقوق وي، که د تجارت لپاره ضمانتونه وي، که د سرمایه ګذاري لپاره ضمانتونه وي، د دو ټولو شیانو لپاره دا ضرور ده چې افغانستان حتی حداقل باید له څلورو کلونو تر تروزه پورې اساسي قانون نه لري. تصمیم نیول تنها د یو شخص کار ده، او هغه چې هر تصمیم ونیسي نور هر څوک سه ورته مشوره ورکوي، هغه مشوره هم د چانه مني. یو شورا نسته، یو مجلس نسته چې هلته د خلکو نمایندګان نو سره مشوره وسي، سلا مشوره وسي، هغه ملي مسایلو باندې په ګډه باندې سره تصمیم ونیول سي، او بالاخره افغانستان په دې ترتیب د افغانستان د ټولو خلکو حقوق لازم نه دي چې په درنه سترګه ورته وکتل سي. نو د دغه شرایطو په هغه کولو سره او زه فکر کوم چې اوس که تاسو لیدلی وي مثلا د منطقي هیوادو په اولو کې ډېر کوشش وکړ چې د افغانستان سره یو روابط برقراره کې، او داسې وښیي چې د افغانستان په ثبات کې به دوی مهمه ونډه واخلي. اما په عمل کې تاسو ګورئ په دې اخرو ورځو کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی په حاشیه کې څلورو خارجه وزیرانو هلته غونډه درلودله، چې د پاکستان او د ایران او د روسیې او د چین هیوادو هغه دوی هلته یو لغو موادو نه سي هلته اعلان وکړو. هغه خبره دا وه چې موږ په هېڅ وجه نه غواړو چې مثلا امریکا بیرته یا ناتو بیرته خپلې اریې افغانستان ته راوړي. دا خپله یو د تقابل یوه خبره ده. دوامه خبره دا ده چې لیوې خو نه وایي چې د افغانستان په هغه کې د مداخله نه کېږي، او له بلې خوا نه بیا دا شکایتونه دوی هم کوي چې مثلا په افغانستان کې ترهګرې ډلې دي، د دې ترهګرو ډلو دوی ته خطر پېښ کړی ده، په افغانستان کې باید یو ټول شموله حکومت رامنځته شي. نو دا هغه خبرې دي چې طالبانو ته د ما هغه داده، هم دنیا درته وایي هم منطقه درته وایي، د بیرون خبره مې نه ولې د افغانستان خلک درته وایي. د افغانستان خلک هم دا ارزو لري چې یو فعال یو توانمند حکومت را منځته شي. هغه هم متخصصینو ته ضرورت لري، هغه هم کادرو ته ضرورت لري، هغه هم د ټولو د افغانستان ټولو خلک په غو کې خپل په دې آینه کې خپل څیره باید وویني. او په عین زمان کې طبعا د خپل بین المللي تعهدات عملي کړای شي. دا هغه شیان دي چې بالاخره افغانستان یو سپاتر بیایي. او که موږ بیا په دې باندې فکر وسي چې څلور نفره دي یو ځای شي، یو معامله دي وکړي، او هر کونج د افغانستان کې د یو څوک حاکمیت ولري او یو د بل خبره دې نه مني، او بالاخره افغانستان بیرته د یو داخلي جګړې ته بوزي، دا نو د حل لاره نه ده.
تاسو په پا پایل کې هم وویل چې د بګرام برتنی ول او یا د امریکایانو پوځي حضور په افغانستان کې یو سخت پریکړه ده، او اوریدونکو بم په دې غوړی پوه شي چې امکان څومره دی د عملی کولو، او کدا امکان ولري د افغانستان لپاره به هغه احتمالي عواقب څه وي.
دا دری کاین اف دری هغه سړی هغه کولای شي، یعنی آپشنونه یا گزینه وجود لري چې سړی فکر باندې کولای شي. یو داسې آیا امریکا د دې توان لري چې هغه بیرته په زور ونیسي؟ بلی، و د دې توان لري. یو لوی نړیوال قدرت دی، او په دې نړیوالو پیښو کې تاسې په ټولو پیښو کې ګورئ چې هغه د په نظامي برخه کې برلاسی ده تر تروسه پورې نیول یو خبره ده، اما چې په څه ترتیب ساتي او څه ترتیب لغنه استفاده کوي، دا یو ډېر ستونزمنځه کار ده. دا تنها د بګرام په نیولو یا په غیجه کې جای په جای کولو بدون له دې نه چې د افغانستان د خلکو سره په یو توافق نه رسېږي، او یا بیا د یو سیاسي تغییر لپاره زمینه برابره نه شي، دا یو ستونزمنځ کار ده. دوام دا که په دې ترتیب سره په فشار او په زور نیول کېږي او بیا د یو تغییر لپاره زمینه برابرېږي، آیا هغه تغییر بیا بیرته په یو ثبات باندې بدلېدلی شي، او که دا بیا بیرته بیا په یو بل بحران بدلېږي؟ دا هغه شیان دي چې باید په عمیقه توګه ټول اړخونه جوانب یې سره وسنجول سي. دوام هغه دا ده چې آیا طالبان به له دوی سره په یو توافق باندې ورسیږي؟ طبعا یو له هغه خبرو نه چې په هغه باندې په یو ترتیب سره بحث کېدلی شي هغه دا ده چې مثلا د یو مثبت هغه لاره ونیول سي، او هم د دې کې چې طالبان د افغانستان د خلکو هغه په لاس راوړي، یعنی حمایت په لاس راوړي، او هغه دا ده چې په دې اوسنۍ شکل د حکومتداري کې دا حمایت په لاس نه شي راوړلی. هغه باید یو سلسله تغییراتو ته، اساسي تغییراتو ته ضرورت لري، یو قانوني بنسټ ته ضرورت لري چې هغه بالاخره هغه مشروعیت داخلي او بین المللي مشروعیت پیدا کړي. نو دا یو بل هغه ده چې په هغه صورت کې بیا کېدلی شي چې مثلا له منطقې او نړۍ سره هم په دې باندې په یو توافق ورسیږي چې افغانستان نه باید د تاوتریخوالي په یو مرکز باندې وي، او د یو تفاهم له لارې نه هم له منطقې او هم له دنیا سره په یو توافق سره ورسیږي. چې دا هم هغه اسانه کار نه ده، یو ستونزمنځ کار ده چې د دې اوسنیو تاوتریخوالو او ناندریو په هغه کې په نظر کې نیولو کې توافق ته رسیدل هم داسې اسانه کار هغه نه ده نه هغه کې. او دریمه خبره دا ده چې د دواړو له دنیا سره دوی په یو توافق ورسیږي، بیا د هغه صورت سره دا بیا اسانه کار ده له دې نورو منطقي هیوادو سره چې هغه هم تاسو پوهیږئ چې یو هغه ده. اما د هر معضلې لپاره ډیپلوماتیک لار، د بحث لار، د خبرو لار هغه بهترین لار ده. افغانستان د جنگو لار ډېرې انتخاب کړلې، په کلو کلو په جنگو کې خپل هیوادوال متاسفانه تباه سو، کورونه تباه سول. دا اوس دا د مهاجرت ستونزه چې په خپلو سترګو سره وینو، یو مرحله کې په ډېر خلاص تندي باندې د افغانستان خلکو ته ښه راغلاست ویل کېده. په دې منطقې په هیوادو کې چې راسئ، ځایونه درکوو، کار وکړئ، جهاد وکړئ، په افغانستان کې هغه وکړئ، نه بیا بیرته په یو ډیر به عزتي باندې بیرته سره رسخته ای او 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 یو سرګردانی د افغانستان د خلکو لپاره یو کورګاکه یو چیرته جوړ کی سیسه میزوان لګ سره برابر سی بیا یو بل چپه په راس یو د بل چپه باندې بیا غ کورګاکه یې جوړ کړی هغه بیرته سره وران سی بیرته سره تیت په تیت سی سره نو خبره دا ده چې ساده خبره نه ده او په دې باندې عمیق د ټولو افغانانو یو توافق پکار ده یو ژمنه پکار ده چې موږ خپل هیواد څنګه مسونه کولی شو.
ښاغلی ستانکزی صاحب له وخت نه او مرکې نه مو ډېره زیاته مننه کوم.
مننه تاسو نه مننه د تاسو له رادیو نه مننه کورم بودن.
زل بیا هم تاسو ته خره خلاص وایم. زه سمه شفیقیم او تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاسې. لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې ما وویل، زما همکار رحیم الدین ایراخیل صاحب یو راپور را لګلای چې د پوسټ د نړیوالې ورځې په پار دی. هغه وایي افغانان د پوسټي خدماتو له کیفیت او بیو ناخوښ دي. دا راپور به سره واورو خو دی لدی مخکې راځي لومړی هغه راپور واورو چې په ورزش کې د بومي استرالیایانو د ونډې هویت او کلتور په حقله معلومات وړاندې کوي. یو ملت د الهام لپاره څه ته اړتیا لري؟ د ډیرو استرالیایانو په باور ځواب یې د سپورت په لوبغالي کې موندل کیږي. له فوټبال لوبغالي څخه د ځغښت تر میدان پورې د بومي استرالیایانو، ابوریجنل او د تورستنګي د ټاپوګانو ټولو ورزشکارانو د هیواد د سپورت کیسه بدله کړي. دوی د کلتورونو او ټولنو ترمنځ پلونه جوړوي او د استرالیا ملي هویت یې پیاوړی کړی. د پخوانیو هغو ستورو له میراث الهام اخیستی او د دوی ورزشي لاسته راوړنې پر هغه هیواد چې استازولي یې کوي تلپاتې اغیز کړی دی. د سپورت لاره د ټول شموله برابرۍ او فرصتونو درمنځ کولو له ځواک سره د لومړنیو ملتونو ورزشکاران د ملي ذهنیت مهمه برخه ګرځیدلې. هغوی نسلونه هڅوي چې د بریا لوړو پوړو ته ځان ورسوي او په ویاړ د استرالیا استازولي وکړي. د مسلکي ورزش تر ټولو لوړې کچې ته رسیدل کلونه کلونه منظم تمرین او ژمنتیا غواړي چې د هیواد استازولي وکولی شي. د بومي استرالیایي ورزشکارانو لپاره لکه د مسلکي فوټبال لوبغاړي لیدیا ویلمز او د اولمپیک پخوانی منډوهونکی واندر کایپ لپاره د پخوانیو بریالیو ورزشکارانو لارې د دوی هوډ لا پیاوړی کړ. لیدیا ویلمز چې د لویدیځې استرالیا د سویل لویدیځ له سیمې څخه د نون ګار ټولنې ښځه ده او د استرالیا د ملي ښځینه فوټبال لوبډلې مټل داس د دروازې ساتونکې ګول کیپره او تر ټولو اوږده موده لوبیدلې لوبغاړې ده.
An awesome experience and a role model job to represent my culture and my people, and to kind of have a pathway that you can come from anywhere and make your dreams a reality.
هغه د رقابتي ورزش سفر له ماشومتوبه د لویدیځې استرالیا په کالګورلي ښار کې پیل کړ.
After watching Cathy Freeman in the 2000 Olympics and seeing a really amazing First Nations woman, everyone watching her winning a gold medal for her country, I think was really powerful and someone that I really looked up to. But really, I just kept enjoying in competitive sports because I kept getting better and saw improvement and got to challenge myself. So I always, you know, loved a challenge and never really wanted to back down from it. So that kind of kept me going.
The Lydia ورزشی مسلک هغه پر ټول نړۍ وګرځولا. په دوو اولمپیکونو، پنځو نړیوالو جامونو او شپږو آسیایي جامونو کې د استرالیا استازولي کړې ده او په هر پړاو کې خندونه مات کړي دي.
I think the team that I was put in with my teammates, everyone has a really diverse background, but the one thing that we all agreed is that we wanted to leave the sport better than when we first arrived in it. So throughout my career, we've had strikes where we wanted equal pay to the men. We've been able to show the Aboriginal flag at an Olympics. So I think the team has really been a team to break barriers and really kind of allow people to stand up for things that they believe in.
کایل وینډرکایب د منډه وهلو په سیالیو کې د دوو اولمپیکونو د کامنویل د څو دورو او ګڼو نړیوالو اتلولیو په سیالیو کې د آسترالیا استازولي کړې ده. کایل چې د کوچنیوالي پر مهال د برنارد او پاتریشیا وینډرکایب لخوا لوی شوی ویاړي چې د نیو ساوت ویلز د ساحلي سیمو د ووریمی او یو این قبیلو له نسل څخه دی. د ده د ماشومتوب سپورتي بلدتیا کایل ته د ځان څرګندونې لار او له یوې ډلې سره د تړاو احساس.
Being adopted at 5 weeks of age, one of my first challenges was trying to work out, well, mum and dad, why am I different to you? And how come I've got a different skin colour? And that was probably my first challenge, was being adopted and working out that identity. And I definitely remember quite clearly how sport came into my life through primary school and then little athletics. And it was a way to feel connected to something.
کله چې هغه حادثه کوله خپل هویت لا ښه درکړي، د مور پلار او ملګرو ملاتړ هم ورسره و. نو کال د ماشومانو یو ځانګړي پروګرام ته شامل شو. همدغه پایل هغه پر هغه لار روان کړ چې وروسته یې د آسترالیا استازولۍ ته ورسولو.
I got disqualified every week in the walk, and I tried the shot put, I tried the high jump, couldn't do the Fosby flop, and I was skinny, so I wasn't winning any of the big sprint races, but hurdles popped up, and that was a bit technical, and it was a bit of a challenge, and I had to sort of jump over the obstacles, so yeah, that became the event I fell in love with.
د کایل سپورتي سفر ډیر بریالی و، ځکه همدغه سفر دای د اصلي اوسیدونکو سړی په توګه خپل هویت سره آشنا کړ.
And I do remember clearly around that early primary school years just looking up to people like Lionel Rose, Yvonne Goolagong, and I was lucky enough to have an Aboriginal footy player come to my school, Maurice Rioli. He shared his story as a footy player but also shared his Aboriginal heritage, and he grabbed me in the staff room and said, you know, Kyle, it's not a disadvantage to be Aboriginal, it's an advantage, and you know, you've got to use it.
دیوبل اصلی اوسیدونکو ورزشکار خبرې پر کال جوړ اغیز وکړ او د هغه پټ استعداد یې راویښ کړ. کال پریکړه وکړه چې یو ورځ د استرالیا لپاره منډه وهنه کې برخه واخلي. د شنو او زرینو رنگونو ملي جامې واغوندي. همداسې وروسته کال په 1990 کال کې د نیوزیلند د اوکلند په کامنویلت لوبو کې د استرالیا استازولي وکړه.
I was lucky enough to be on that team with Cathy Freeman, and we're both teenagers, so 16-year-old Kathy and 18-year-old Kyle. And yeah, I think that really was the first time you're aware of your identity, and you're aware that, you know, I'm an Australian and I'm wearing green and gold, but geez, I'm actually I'm Indigenous Australian as well, and that you've got an opportunity to wear that green and gold.
د لیډیا ویلیمز لپاره د خپل هیواد او کلتور د استازولۍ سپورتي سفر ته د هغې د لوبډلې ملګرو روحیه او پیاوړتیا ورکړې ده. هغوی تل ملاتړ کوونکي ول. هغه د لومړیو ملتونو د یوې ښځې په توګه د ژوند په اړه لیواله او توپیر منونکې ده.
For me, it's really important to represent my country along with my culture. I think at the end of the day, when we wear the crest, it has, you know, the Australian flag and symbols on it, but more importantly, it's a team that's really rich in culture. In our change room, we have the Aboriginal and Torres Strait Islander flag. So it's a team that inspires a lot of inclusion and pride there. So it's been really wonderful to represent both.
The Kyle Winder Kype, the Bariyawu Agis, Tarsiali, Rustaham Dawam Lari.
You know, you come back to try and have a normal life without being an athlete every day, every week. You're going out to remote communities and visiting the most remotest communities, people, aunties, grandmas, elders, kids, like, hey, we seen you on the TV and you inspired us, like, sort of a moment where you realise, geez, it's sport's a powerful thing.
لنړیوال فوټبال ستوري تر بدلون راوستونکو پورې لیډیا او کایل دواړه د خپلو سپورتي سفرونو پراخ اغیز لیدلی دی.
I've met, I'd say, a good half a dozen, maybe to a dozen families and individuals that have called their kids Kyle. And one in particular, I ran into a family in Alice Springs, and the dad came up and introduced himself, and he had his young son beside him, and he said, "Hey son, you know how I told you your name means champion? This is the guy, this is who you're named after. This is Kyle." And Kyle meet Kyle. And then
د اکتوبر 9 د پوسټ نړیوال ورځ په توګه منځل کیږي. دا ورځ د 1940 میلادي کال د اکتوبر په 9 د جرمني په برلین ښار کې د یونیورسل پوسټي اتحادیې یو پی یو د بنسټ له اخودو سره مهاله رامنځته شوه. د دې ورځې له لمانځنې مخه دا ده چې پوسټي خدماتو ارزښت وړتیا او د نړیوالو اړیکو په وده کې د هغوی رول وپیژندل شي. دا پوسټ نړیواله ورځ هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د پوسټي ادارو لور لمانځل کیږي چې پکې بیلابیل فرهنګي عامه پوهاوی او معلوماتي پروګرامونه ترسره کیږي. افغانستان هم دا مهال د یونیورسل پوسټي اتحادیې غړیتوب لري او د افغان پوسټ دولتي شرکت ترڅنګ لزګونه خصوصي شرکتونه په دې برخه کې فعالیت کوي. که څه هم پوسټي خدمات په مدرن ژوند کې حیاتي ارزښت لري، خو لا هم ځینې افغانان د دې خدماتو له کیفیت لاسرسي او بیو څخه ناخوښ دي. دا کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې پوسټي خدمات د اړتیا وړ دي، خو په افغانستان کې ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دې برخې ته لا ډیر کار وکړي او د خدماتو بیې کنټرول کړي.
په اوسنیو شرایطو کې پوسټ د انسانانو لپاره جدي اړتیا ده او دغه برخې ته باید نور هم توجه وشي، جدي توجه ورته وشي، او هغه کار چې لازم و دې برخې ته هغه کار نه دی ورته شوی. نو موږ غوښتنه هم همداد چې دې برخې ته لا هم ډیره پاملرنه وشي د پرمختګ لپاره. سو خلک او موږ وکولی شو په ولایتونو ته، بهرنۍ هیوادونو ته، خپلو دوستانو ته، خپلوانو ته اجناستو کې او ډالۍ په اسانه توګه ولېږو، په کم وخت کې ولېږو او په لږ مصرفي ولېږو.
پوستي خدماتو واقعا خلکو ته ډېرې اسانتیاوې منځته راوړي. داسې یوه کورنۍ بنوي چې د کورنۍ یو غړی په خارج هیواد کې ونه اوسېږي، نو دوی مجبور دي چې د هغوی دپاره یو څه ولېږي، او له هغې خوا هغه هم مجبور دی چې یو څه دوی ته انتقال کړي یا ولېږي. د پوستي خدماتو له لارې په ډېره اسانه توګه سره خپل لېږد او رالېږد کولی شي. د پوستي خدماتو یو بله ګټه دا هم ده چې د وخت له ضایع کولو څخه هم مخنیوی کوي. نو یوازینی خلاره پوستي خدمات دي چې ورڅخه باید ګټه واخیستل شي.
د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت بیا وایي چې له 13 کلونو راپدې خو هڅه روانه ده تر څو د پوستي خدماتو شرکتونه معیاري شي او خلکو ته اړین اسانتیاوي برابرې کړي. د دغه وزارت وان انات الله الکوزی له اس بي اس پښتو سره په خبرو کې وویل چې دمګړې په افغانستان کې د افغان پوست دولتي شرکت ترڅنګ یو شمېر خصوصي پوستي شرکتونه فعالیت کوي. نوموړی زیاتوي دغه شرکتونه نه یوازې په کوردن نه، بلکې د بیلابیلو هیوادونو د پوسټي شرکتونو سره الکترالیک لري.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت افغانستان کې د نورو برخو ترڅنګ چې د مخابراتي خدماتو تنظیم برخه ده، د دې ترڅنګ د پوسټي خدماتو تنظیم دنده هم پر غاړه لري. فعلا د پاره ټول افغانستان کې د پوسټي خدماتو دا تنظیم شوی دي او د یو مشخص میکانیزم په اساس باندې ټول افغانستان کې فعالیت کوي. یعنی د پخوا په څیر په ګډوډ حالت کې نه دي چې هر څوک کولای شي له پوسټي خدماتو څخه استفاده وکړي. چون پوسټي خدمات هغه خدمات دي چې اوس هم په نړۍ کې یو ځانګړی ارزښت لري، او په دې طریقه سره د خلکو پارسلونه او د خلکو هغه کوم امانتونه چې دي هغه په مسؤون او محرم شکل باندې تر هغې تر دروازې او تر کوره رسیږي. نو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هم د پوسټ نړیوال ارزښت په کتو سره په ټول افغانستان کې هغه پوسټي شرکتونه چې دې وړتیا لري او شرایط پوره کړي هغه ته جواز ورکوي، او هغه شرکتونه چې شرایط نشي پوره کولای هغه ته جواز نه ورکوي. په افغانستان کې پوسټي شرکتونه هم داخلي مراسلات او اسناد تبادله کوي، هم خارجي. تقریبا په تیرو کابو څلور کلونو کې موږ له افغانستان څخه لزر څخه پورته مراسلات او مکاتب او اسناد او دا برخه د پوسټ لار انتقال شوی بهر له هیواد څخه هم دا ډول کابو 300 پوسټي بستې له خارج څخه افغانستان ته انتقال شوی دی. یعنی دا په دې معنی چې افغانستان اوس فعلا د پاره د پوسټ لار د نړۍ سره راکړه ورکړه لري، او له دې لارې د ولسونو لپاره خدمات ترسره کیږي.
ورته وخت کې د افغان پوسټ دولتي شرکت بیا وایي چې اوس دا شرکت د افغانستان ټولو ولایتونو، ولسوالیو او د نړۍ 192 هیوادونو ته پوسټي خدمات لري. دغه شرکت زیاتوي چې افغان پوسټ د محل 13 ډول خدمات لري، او هر کال له دې لارې میلیونونه افغانۍ ترلاسه کوي.
افغان پوسټ خو اوس الحمدلله د سیمه او نړۍ په کچه باندې د مختلفو بخشو کې یا که زیات نه وي نو مساوي دی ورسره الحمدلله. اکثره خدمات چې دي اوس د موږ هغه نړیوالو ستانډردو سره برابر دي. د نړۍ تقریبا 192 هیوادو ته موږ خدمات لرو او دا خدمات په مختلفو رقمو سره عادي باندې ویشل شوي دي. او هغه ورونه چې وغواړي په عادي توګه خپل اسناد انتقال کړي دا خدمات هم موجود دي، او کوم ورونه چې وغواړي په عاجله توګه خدمات وغواړي هغه هم موجود دي. د عوایدو په اساس باندې دا چې موږ خدمات هم پراخ شوي نو د تر څنګ د موږ عواید حتما اضافه شوي دي، او دلته هم په داخل د افغانستان کې هم مختلف برنامې د مختلفو وزارتونو سره لاسلیک کړي دي.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره عصري پوستي ارتباط د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال په 1918 میلادي کال کې رامنځته شوی، خو لا هم په دغه هیواد کې پوستي سکتور هغه ډول پرمختګ نه دی کړی لکه څنګه چې باید وای، او د خدماتو او د هغې د بای په اړه لا هم شکایتونه شتون لري.
درنه اوریدونکو تاسو ته خره خلاص وایم، زه سمه شفیقیم او تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیا سیز. ما همکار اسلام ګل افریدی له خیبر پښتونخوا څخه د ټلیفون په کرخه دی، او له هغه څخه په پاکستان کې د ورستۍ مهم پیښو په حق لا واورو. افریدی صاحب سړی مشهي په پال کې مهرباني وکړه له اوریدونکو سره د پاکستان ورستۍ مهم معلومات شریک کړي.
ډېر مننه. لومړنی خبردار چې دوه کال د ځند ورستو چې دی په سویلي وزیرستان کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تجارتي لار انګور اډه شي دي، هغه د تجارتي ګاړو د تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. دویم خبردار چې د پاکستان د کورنیو چارو سلاکار ترال چودري او د پښتنو کم پرست ګوند عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان ترمنځ سیاسي کړکې چې دي هغه یو لویه شخړه رامنځته کړې ده. دریم خبرداری چې پاکستان یو وار بیا ګواښ څرګند کړی دی یا ویلي دي چې د هند لورې پر پاکستان باندې بیا د برید خطر شتون لري.
افریدی صاحب، تاسو ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جنوبي وزیرستان کې د انګور اډې لار بیا پرانستل شوې ده، که په دې اړه اوریدونکو ته یو څه نور معلومات ورکړي.
دا څه ده چې دغه انګور اډې لار چې دی په سویلي وزیرستان کې چې دی هغه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ یو مهمه تجارتي لار ده چې پر ډېر شمېر کې چې دی په باندې زری مدنونه یعنی چې د زری پیداوار چې کوم دی نو پای کې د چلغوزي او سبزي او میوه‌جات چې دی او دغه شانتي نور چې کوم د افغانستان چې کوم پیداوار دي د مدنونو په شکل کې هغه د غلارې په پاکستان ته د دې تجارت کېدو د پاکستان د لورې به هم شي دي د مالونو کې ګډي چې دی افغانستان ته تللو تجارت په پیدا کېدو. خو دوه کال وړاندې چې دی د زنستون زله مل چې په کې راسي ستونزې چې دی د امنیتي ځواکونو د لورې چې دی دا و خو دل شو چې د امنیت یو لوی ستونزه ده. دغه شانتي د مالونو ګډو لپاره د سفری اسناد لازم ګرځول او دغه شانتي بیا په دغه تور لګل کېدو چې افغان طالبان چې دی په دې لار پرانستو کې چې دی مرسته نه کوي، که څه هم د پاکستان د لورې چې دی او د سویلي وزیرستان د تجارت او د صنایعو د سازمان د لورې چې دی سوزل چې دی دغه هویتونه لاړلو د طالبانو سره لیده کتنې وکړې او هغه ورته د پوره مرستو باور ورکړې و. خو لوی ستونزه او جنجال چې دی هغه د پاکستان په خاوره کې و چې د امنیتي ځواکونو د لورې چې دی دغه لاره د پرانستلو په برخه کې خنډان رامخې ته کېدل. دغه تجارتي لاره نه یوازې د سویلي وزیرستان ورسره چې کومې خواوش سیمې دي چې لکړی خان ډرسمن خان چې دی ټانک او دغه شانتي چې نورې کومې تر پنجاب پورې سیمې دي تر بکر پورې د دغو سیمو چې دی د خلکو تجارت او یا د ګټه وټه وسیله چې دی د دې سره تړلې و. په دې وروستیو دوه کلونو کې دغه خلک لوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو او ځینې خلکو چې دی دلته خپل کاروبار یا تجارت پرېښودلو د پاکستان نورو سیمو ته چې دی هغه ولاړل ځکه چې دلته تجارت نه کېدو. تر ټولو مهمه یو خبره پکې دغه ده چې دغه یوازې اوس د مال وړونکو ګړو پر مخ پرانستل شوې ده. د خلکو د تګ راتګ لپاره چې دي لا تر اوسه پورې څه پرېکړه نه ده شوې، که څه هم تجارانو او ځایي ولسونو چې دي په کلکه باندې د امنیتي ځواکونو له غوښتنه کړې ده چې د دې لپاره زمینه برابر کړي ځکه چې پر پوله به دواړو غاړو ته چې دي ځنې دغسې خلک ژوند کوي چې نیمه کورنۍ دلته په پاکستان کې ده او د ازغان تار د لګېدو له امله نیمه کورنۍ چې دي بیا په افغانستان کې پاتې شوې ده. دغسې ده چې د پاکستان د مرکزي حکومت د کورنۍ چارو سلاکار تلال چودری د هغه بیان ورستو چې د ایمل وری خان په اړه باندې سرګندونه وکړلې، دا غي نو ورستو چې د لوی سیاسي کړکېچ را مخه ته شو، د نه یوازې سیاسي کړکېچ بلکې ورسره چې د خبر په پمخه په یلتی چارواکو باندې هم نیوکې پیل شوې. د دې پرشا باندې اساسي خبره دغه وا چې ایمل وری خان چې په خپل باندې د سنا د مجلس غړی دی، د په دې ورسره کې د پاکستان د صدر اعظم او د فوز چې کوم سر د ښکار دی، دا غي امریکا ته د سفر په اړه باندې چې دی هغه پس د سنا په مجلس کې په خپل وینا کې سخت نیوکه وکړه، او د فوز د سر له ښکار ته چې دی توجار وویل چې دی د پاکستان چې دی د مدنونو نمونه وړي، او هغه د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته څرګند کړی، او دوی ته یې د فوز د سر د ښکار پر ځای باندې یا د جنرال پر ځای باندې یو توجار وویل، او دوی وویل چې د دې زمواري د اساسي قانون تر مخه دغه نه ده، د دې اساسي قانون تر مخه د هواد امنیت زبردست ساتل دي. د دغه سرګندونو نو ورستو چې دي ترال چودري یو خبري غونډه راو بلله، او خبر اعلان ته یې په دغه خبري غونډه کې چې دي پر عمل وری خان باندې نیوکې وکړې، پر دوی باندې تور ولګولو چې کله د دې عوامي نېشنل ګوند چې په خبر پښتونخوا کې پر واک کې وو نو لوی کرپشن یا درغلۍ کړې دي، او دغه شانتي پر دوی باندې تور ولګولو چې دوی د معلومات یا چې کومې خبرې کړې دي دا د اساسي قانون پر ضد باندې دي، او دا په کار نه واچې دي کړې وي. دوی ته یو سیاسي کم عمره تن وویل، او دا شانتي نور توري ورته وکړول، او د دې نه ورستو چې دي د ایمل وری خان څخه چې کوم مرکزی حکومت دوی ته امنیتي سرتیری د ساتنې لپاره ورکړو هغه بیرته ترې واخیستل، او دغه شانتي د خبر پښتونخوا چې کوم پولیس ده د دې په د قرنیت ورکړ شو د امنیت د ساتنې لپاره هغه هم د دې ډیر تخصري شوې دي. تر اوسه چې د سنا د مجلس کوم غونډه وانه پر هغه کې د غهیله کې د چیمل وری خان به سرګندونه وکړي پر دې اړه باندې، قسم دوی په خپل ایکس پاڼه باندې هم د دې په اړه لیکلي وو په خپل خبرګون کې چې دوی به د سنا د مجلس په غونډه کې چې دی تلال چودري ته یا مرکزی حکومت ته جواب وایي، خو تر اوسه دوی ته د سنا د مجلس غونډه چې دی هغه د خپل وخت نظر چې دی هغه پایت ورسه ده، خو ولې د دې د غونډې یو بل غړي چې دی هغه د عوامي نشن کنه هغه سرګندونه وکړي، او پر دغه خبره باندې د سنا د مجلس چې کوم سپیکر دی هغه لږه مقور کړه، خو اوس دغه هیله کېږي چې د دواړو ترمنځ چې دی مرکزی حکومت هڅه کوي چې د دې روغه جوړه وکړي، خو یو لوی سیاسي کړکې چې را مخه تا کړې دي، او قسم د پاکستان د خبر پښتونخوا یلتی مشر وزیر ویلي دي چې دوی امنیتی سرتیری یا پولیس چې دی د ایمل ولی خان څخه بیرته نه دي اخیستي، خو ایمل ولی خان دغه خبره رد کړې ده، ویلي دي چې دوی شخصي خلک د یعنی د ګون چې کوم پلویان دي هغه د امنیتی سرتیری په توګه باندې دنده ترسره کوي، او د دې سره دولتي کوم مامور شتون نه لري.
تاسو دا هم وویل چې پاکستان د هند له لوري د بیا برید او یا د یو بلې حملې اندېښنه لري، تاسو کولای شئ په دې اړه یو څه معلومات ورکړئ چې پاکستان حکومت دا څرګندونه کوم شرایطو په نظر کې نیولې کړي؟
دا خبره چې دی د پاکستان د امنیتی چارو سلاکار پخوانی جنرال نصر جنجوغه چې دی هغه یو غونډه کې پر دغه خبره باندې خبره وکړه، او ویل چې د هند د لوري اوس هم دغه خبرې شتون دی چې دوی پر پاکستان باندې یو وار بیا برید وکړي. په دې ورسره کې چې دی د پاکستان او د هند ترمنځ چې دی هغه یو لړن مودې چې دی هغه یو جنگ وشو چې دا غي نو ورسره چې دی د دوړو هیوادونو اړیکې چې دی هغه لا پسې ترنګلې کړي، او د غاړې کې اوس ډېرې زیاتې خرابې دي. دوی په دغه غونډه کې چې دی وویل چې بلوچستان کې چې دی بلوچستان کې بلوچ بالکل پالډلې چې دی او دغه شانته تحریک طالبان پاکستان چې دی هغه ته دوی مرسته ورکوي، پر پاکستان کې دوی د هند چې دی په مرسته باندې د امنیت چې دی هغه یو د ته یو لوی ګواښ ورکړي. دغه اړ کې او دغه تاوتریخوالی د هند تر ورکې لاندې په کشمیر بلګام سیمه کې چې کله وسلوال برید ترسره شو او پای کې یو شمېر سیلګري ووژل شول، نو د هغې نه وروستو هند پر پاکستان باندې برید وکړو، او د هغې نه وروستو چې کوم لنډ جنګ وشو پای کې پاکستان ادا لري چې دوی 15 رایفل الوتکې چې ډېر مهم او د ټیکنالوژي ښه ټیکنالوژي والا الوتکې ګڼل کېږي هغه را گذر کړي دي او وشتې دي، خو هند بیا چې دي هغه خپل دریځ جدا یا جلا لري، خو پر اوس مهال باندې پر نه یوازې دا چې په سیاسي او دوړخزت اړیکې چې دي هغه ترنګلې شوې دي، ورسره تاسو ولیدل چې په دې ورستو کې د هند او د پاکستان چې کوم کرکټ د سړو لوبډلې دي د هغې ترمنځ تاوتریخوالی ولیدل شو. اوس چې کوم د کرکټ سیالي د زنانو پیل شوی دی، نو په هغه کې هم هغه شتون لري او دوی لوبغاړي د یو بل سره جوړ په خیر علي او د هغه د لوبې چې کوم اصول دی هغه نه مطرح کوي او دای هم د ای سی سی لپاره چې دی هغه لوی جنجال را مخه تا کړی دی.
افریدی صاحب ډیره زیاته مننه. دا واز موږ د نن ورځې خبرونه بل خبرونه به د شنبه په ورځ په 2 بجو خبريږي. ساسو لملتیا او د خپل همکارانو لمرستې مننه کوم. تر بل خبرونه کې چاره ولري.
اس پی اس پښتو په فیسبوک کې ټاکې پلی مطلب یو پک پلی نظر ور کړی او له نورو سره شریک کړی.